السلام علیکم د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبري چې کم یو ساعت دوام کوي او د غاښونو د ساتنې پر موضوع نن بحث کیږي. یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 خبرونه د خبرونو پلانډیز پیلو. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د شغل زیا په خبره دواړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. له میاشتو سی قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسۍ په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرني حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 د وزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی. لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي. دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناتو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نسي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی دیوی اونۍ لپاره بند وي. د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګېدلی له ایران څخه توغول سوي وو. د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 10 بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګېدل چې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی. په عراق کې د ایران د دولتي ټلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرائیل ځینې پټ مرکزونه وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پایل سو چې کم یو ساعت دوام کوي. نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو. ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه پکار ده. د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنې کې باید غفلت ونه سي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غاښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی یې د ورځې لږ تر لږه 2 وارې د غاښونو برس کول یا مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده، د خولې د مینځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول، د اوبو ډیر څښل، د خوږو د خوړلو کمول، د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي. په دې پروګرام کې مو میلمه دی د غاښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ را ووهي، خپل پوښتنه وکړي یا هم خپل تجربه را سره شریکه کړي. د تماس لپاره مو د واتس اپ شمیره ده 00420211416. شمیره بیا تکراروم 00420211416. د دې تر څنګ مو د سکایپ ادرس هم فعال دی، راډیو ټکی ازادي. د سټوډیو دوی نړیوالې شمیرې مو هم فعال دي چې اوریدونکي کولی سي دغه شیبه زنګ را ووهي، له متخصص ډاکټر د خپلو غاښونو د ستونزو په اړه خپله پوښتنه وکړي. یوه شمیره مو ده 00420211416. بله شمیره مو ده 00420211415001. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. د غاښونو د ناروغیو متخصص شاه محمد واحدیار را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته راغلاست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غاښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
سلامت اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ، ستاسو د غرمه په خیر وي او د اوریدونکو دې هم په خیر وي. د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې دې مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی زی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرضاً د نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات دي او خاص کر توجه هم ډېره د خلکو نه ورته کېږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته، اکثریت د اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولای چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سي کولای چې لاړ سي خپله تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې ده او عمده مشکل چې ده هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې لپاره د دوی لپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جای به جای سوی چې هغه د لوړې کوالي نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات شته چې افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دلته. یعنی که داسې سړی وویل چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړ هغه دا ده چې د خلکو دلته د غاښ اکثریت د تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیاته ورسره کېږي، لکه مخدرات زیات استعمالېږي، دخانیات زیات استعمالېږي، سګرټ، نسوار، د شي نه زیات استعمالیږي او بیا بیرته دیغي مراقبت هم نکېږي. که فرضا یو سړی سیګریټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوي کېږي.
بل
خو دلته داسې وي چې سیګریټ یا نسوار استفاده کړي تر هغې نه وروسته بیا بیرته دیغي د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کېږي یا کریمونه چې باید استفاده کړي هغه نه کوي، نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړیږي او جنجالونه زیاتیږي او بالاخره داسې یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغه سې غاښونه سې د تداوي هم نتیجه سې ځکه نه ورکي چې هغه غاښ خپل داسې یو حالت ته رسېدلی چې هغه نور اخري بارډر لاین د کراس کړی، بارډر لاین کراس یا لاندې اپسي جوړ کړی وي، پولی پونه جوړ کړی وي چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداویان دي. افغانستان کې تداوی صحیح دی غاښونو د مریضانو له طرفه، البته ډیمانډ ډېر، یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه ډېره
کمه ده. بله ډاکټر صاحب،
ډیره کمه ده وایي چې بس
په دې برخه کې وایم چې به زیاتې پښتنې لري. ډاکټر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې زما باید خطا کم زین اوریدون کې پلان کې دی، په دې خاطر چې دوی مصرف ونی سي ځینې ټکنیکی پښتنې شای تاسو ولري چې تاسو به کولای سي په مستقیم ډول له دغه کسانو خپلې پښتنې وکړي. دوی پښتنې که تاسو له ځان سره ولیکي بیا به ورسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت درکو. اوریدون کې ته ورزو پلان کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصت ودی روغتیا ته
شو
مننه. خیر ستاسو
زه شه د کابل د خجر سره سخه ما او د ملما سخه ډاکټر صاحب ته هم دا بوختنه چې سره کوم سی
یو تاسو आवाज وانه ورېدل
سو سروان صاحب دا بوختنه دال تر
لږ ک زاین ته ورکېم
زه سره دا بوختنه چې به دا خو در سیسو
اوس आवाज هم
سو دا او سروان صاحب
مهرباني
ما دا راته سب زه هم دا غوښتنه چې د غوښتنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخه سره کوم نیول سی بیا سره چې څه استعمال کوم دا واسه استعمال کی دا غوښتنه مې تر پښتنه حال کې ماته
تاسو تماس م پرې کوي. ډاکټر صاحب ممکن ځنی پښتنه ولري د غاښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري. ډاکټر صاحب اړین کې نه کوم
د ډیرو علتونو له وجې نور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل د سي درد کوي عام اندسي غاخ درد کوي څنګه درد کوي بس دا بیا تداوی غواړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بځي دا به صفاقي پاکي به او کېدای شي دا غاښ ته آر سی کی یا روټ کینال تراپی یا اسب کشي چې په عام اصطلاح کې ورته هغه ته ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښ ته هم ضرورت ځکه چې تاویل بغلونه مات کی نو دې ته به بیا پوخه مچول کیږي. نو دا بیا ته باید خپل مالش ډاکټر فلار سره د دوا کار نه ده دا دغه کار ده، یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان د دغه سي حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولې جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
د خلکو ته خو د ما یعنی په د طب له لحاظ نه دغه شی نه کوم دی دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده. بعضې خلک پکې کولونیا دي، بعضې خلک پکې یوګي دي، بعضې خلک پکې یو شی دي، بعضې پکې حتی یو قسم مواد دي په دې بازارونو کې خرڅېږي ډینټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږدي. دا کوم معیاري شی نه ده او د مریض مشکلم نه حل کی بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاښونو کې سروان سي دا یو الارم ده. کله که دغه درد یو دم ورکسي په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري. کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکسي نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده، حتی کارسینوجن کیدای شي د سرطانونو خواته ځي. نو په داسې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کړي.
ډیر مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو ته وزوري.
تا سلام رو راو ډاکټر صاحب ته سلام ورکول او اوریدونکو ته سلام وای. محمد همدر در سره پاړی کا کین لاغبان نه
همدر صاحب مهرباني.
دماغ ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه سیمن کړی او ماشوم دا سې پینزو کالو دې دا خواګه وړه کینه کې ډیر خوړل او اوس دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم نه سری زیدلی دي. بیخونه ستو دا نور د مخ غاخونه نسته بیخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سې د عمر وګوا ته کالو ته ورسیږي غاخونه به ډیر تراشي کنه. یو مې دا پښتنه ده او بل پښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه یو سړی په ځوانۍ کې د غاخو سره هغه نه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پرې ماتوي کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک. نو دا په راتلونکي کې بیا تاوان لري که نه لري دغه پښتنه نه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې یاداشت کړې. بل اوریدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عمر د پکتیا ولایت تاسو ته ماس کې ما دماغ کونه د یو میاس کې چې درد کوي او دوا کونه مې دی غدر کوي. کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه د
بلې تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کوم پښتنه ولري ممکن ځینې تخنیکی مسایل چې زبانه ور باندې پوهیږم. ډاکټر صاحب دا اوریدونکو تماس لکه چې پریسو د غښنو له درد څخه شکایتونه کول. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر وخت چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غښنو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روح به ما ولا ما
من
دا غښنه چې جاري د جده د ډاکټر صاحب ته اجازه درم چې دا دوا کې چې دا غښنه سپینځي
د جړیدو علت څه دی؟ تاسو نسوار یا سیګریټ کاروئ؟
موږ نسوار کوو ورور.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره تاسو ته من جواب درکې. ل ځان سره لیکي. بل اوریدونکو ته ورزو سوالونه ما ځان سره یادښت کړي ورسره به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصت.
السلام علیکم سر ماسه محترم جوړ بيدار بخیر. السلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب محترم نسب لا چې زه سم کابل سره کښې یو.
تاسو ګزه سه مهرباني تاسو आवाज اورو.
حمله له سلامات وسه سروان سبا ته ډاکټر صاحب دغه پښتنه وکړه چې دا ماشه نه خپل درکم دي کړه ته وامه چې ګرم شي و خړم ام داس مې کې داس د دربان کې چې بيخي ګسره یو شاد شي نه سب خولل مثلا ګرم وب او که يخي وب یا داس مثلا چاوي داس کړه ته مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي او دا شر شر خو ام بيخي فازان کې په دایو ځم چې ډاکټر صاحب واش مثلا بيخي ګسره دا یو کال د دوه کړه کې چې خوراک نه پکوم او دا غاش مثلا سکندوم دي نو وس جن خلک ته واش پوش وکړه او جن وای دکه او جن ته وای کړه رشي و پېکړه نو نه پوهیږم چې بخې په دایواز زمیندار دوه کار کې خوراک نه کړی
کوم غاښ ډېر داسونه لري ټول غاښونه
نه نه بس د رستې زمیندار د لانی خو غاښونه د لای خو خو غاښونه دا غاښ هغه دی فاده ابل دی چې ګرمي وب یا چای و اس ما سکه سره عمر شي بخې د سیم چې درد څه نه قراریږم او که یخي به وشم د غسل ځل فازاسو
بل ډیر مننه تاسو یو پښتنه مرزان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده تاسو ته مسرخته وي د غښونو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چې بلای شینه د هلمند ولایت پر استاد سره پاړې کیو.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مسرخته وي.
نمبر خدا د دې راځي ټول کارکونکو باندې کوم ته سلامونه نه چې هلال پروګرام کې کوم ما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا غواړم چې زه چې کله انار خورم یا داسې نور ترشان خورم زما غاښونه چې دي بس کوراکي داسې بیا شی نه سم خوړی او بله پوښتنه مې راغله ډاکټر صاحب څخه د غاښو توروالی چې دی دا د تش څخه دی چې څخه غاښ توریږي
توریدل یعنې دغه خلک چې بله اصطلاح ورته کاروي چنجي کول
بله و چنجي و چې باید تک تور څه غاښ باندې ورېږي
اوکې ډېره مننه. ما پوښتنه له ځانه سره ولیکله د تخنیکي همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي، تلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پورې. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ځینې اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولي دي، خپلې پوښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب، تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یاست.
وعلیکم السلام مهرباني.
یو په بل پسې مخکې دامې د پای د غاښونو څخه را شروع دي، مخکې یو تور شوی و، دغه مابین دی تک تور شي، هغه سری بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي. درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغسې بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي، دکې یو دونې نه کېږي، غاښ پاتې شي بره بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږم، دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه چې میده میده لږ لږ سری کېږي، سری کوي، درد او شی نه کوي. بیا دغه څخه دا دوم غاښ دغه چې کم کېږي، نو نه پوهېږم چې دغه کوم څنګه دا وغاښ چې مې وښيي ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي، دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي. حال دا چې زه 28 کلن هم یم، په همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین سي. ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي ته ورزو، روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې وکړي، ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم و رحمت
الله وبرکاته. السلام علیکم. که یو څه ځای ته تغییر وکړي ممکن آواز مو سم سي، ځکه چې آواز مو ډېر خراب راځي. که خپله پوښتنه وکړئ ممکن آواز مو واورم. زه به ستاسو پوښتنه ولیکم، بیا به وروسته یې متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني.
خیر دکتر ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب سلامونه کوم او بعد سلامه ډاکټر صاحب مده پوښتنه لرم چې ځکه نه یخې دي چې کوم یا ګرمي وي.
اوکې، دا کومره پوسمه چې کله یخ اوبه وڅښي یا هم تاوده شیان وخوري، غاښونه مو حساسیت کوي، بریش کوي. وروسته به ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوي، ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه. نو ډاکټر صاحب وروسته د علت په اړه خبرې وکړي، دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دې لپاره چې مصرف یې ونسي، دوی ته ورزو، مهرباني وکړي، روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام دی، ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم جان، په خیر.
وعلیکم السلام ربانی.
ورجان زما اول سلامونه قبول کی، ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. زما پښتنه دا ده چې د غاښونو د مریضۍ په حق له د غاښونو مریضۍ په ماشومان کې د څه څه پیدا کیږي. زما اولادونه دي د 2 کالو سه عمر دی، د یو ماشوم د بل د 6 کالو سه دی، خو هم د غاښونو مشکل لري. غاښونه ډول کی ماتیږي، چنجي کی او درد هم کوي، د درد څخه شکایت کوي. د دې علائم څه شي دي، دا چې څه پیدا کیږي او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کومه لار راته وشي مهرباني وي.
دغه کوشنیان حتما خواږه هم زیات کاروي، آیا غاښونه منظم ډول برس کوي؟
نه، زموږ سیمه کې دا اصطلاح خو نسته، خو بیا هم هغه سي خواږه مژ نه ورکوي چې ډیر زیات خواږه مژ نه ورته ورکوي چې غاښونه ورته خرابوي. و دا سي دا بي ځای دواګاني استعمالو د دواګانو سره هم دا خطرات پیدا کیږي کنه.
دا دواګاني ډاکټران ورکوي کڅنګه؟
بس دا خو درته دوا پروشي دي، مش په خپل سر هم دواګاني راخلو او ډاکټران هم ورته ورکوي. بعضي وخت کې دا د ایصال په مریضۍ کې شي کوم دواګاني موږ ورکوو، نو بیا کوم ډاکټران راته وایي چې دا د غاښونو مشکل پیدا کوي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مال ځان سره ولیکله. ولیکله وروسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو، هڅه کوو چې دا اوریدونکو پوښتنه د سره مطرح کړو. بل اوریدونکو هم زنګ وهلی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، څنګه شاید بخیر سره
اوسه؟ مننه خیر اوسه، ستاسو آواز اوري مهرباني.
ما ول د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا راشن د ستور د غونه پیدا کې دا پچې سره کیږي
او سره کوم د خلک چې د چنجو خړلو اصطلاح ورته کاری کنه په مجموع کې ټول غښونه تور سوي دي.
یا دا چې غښونه مخان نه دي، دا سپین پوښونه دا تور تور ټیک پکې دا سوي دي.
ښه، بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته جواب درکې چې د دې چاره څه ده. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم، د سپټلا د غرمینه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ، تاسو ستونزه څه ده؟ د غاښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته جواب درکړي.
د ما غاښ داس دی انداول نه تک تور دی چې داس یو څه ته وځي چې مات شي. ډېر دوا مسواکم وایم، دوا م استعمالوم ولک پیو چې تخیل
دوا ډاکټران درکې کې پخپل کاروي پخپل سر
توخانه کې مخه.
شاشه ډیر مننه. نور اوریدونکو هم عینی موضوع یاد کړم، اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر وخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. ای
ډاکټر صاحب السلام علیکم، څنګه یې؟ جوړه په خیر. از ما غاښونه ته کیږي دا
مننه. تاسو غاښونه ژر دي؟ تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي؟
یا نو سګریټ کاروم نه، مسواک کاروم. هغه څه دی چې مسواک کوم په نیې نه سم.
بله، ډیره مننه. بس تاسو ستونزه هم ولي کله ډاکټر صاحب به ورسته ور باندې څرګندونی وکړي. د تبله نظر به د دې ستونزې د چارې په اړه تاسو خپل نظر ووي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. تاسو تماس رخصوي د لطفن خبري وکړي. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغییر ورکړئ، ممکن آواز مو سم شي. مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات عمر یا ډاکټر سلطان سلام کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني. ډاکټر صاحب ورسته اتمن برتر پیدا کوو. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي، متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ، موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو. د ورډون کې تماس هم متاسفانه چې پریسوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوښی است. له ازادي رادیو نه نن د غښونو پر ستونزو خبري کوو. ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوب د غښونو څارنه او ساتنه په کار ده. د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غښونو ساتنه وکړي. چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده، د خولې د منځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي. اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې ده. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ده.
السلام علیکم. عبدالمالک لغمان ولایت.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسره راوخلو.
ستونزه دا ده چې د ډاکټر سم نه غو ک پښتنو کې چې د غاښونو عصبي رښتې چې دي ډاکټرانو چې دا کله قطع شي نور بیا چې د غاښ نه په دردېږي او نه چې د توريږي. دا ځنې کای وخت کې د څه کیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا په در شي د پښتنو ډاکټر سم نه وکړي.
د غښونو دغه عصبي رښتې څوک پرې کوي؟ یو ډاکټر پرې کوي که خپل خلک؟
او ډاکټران وایي کنه چې کله دغه هغه کې فرمکې وایي موږ د غښونو عصبي رښتې پرې کوو چې بیا نور بیا دغه نه کوي. دا خرابېږي نه او دا چې دی بل په دردېږي نه د غښونو نو بیا چې کله هغه رډه کې ما خپل روغه خړ کړی او ډک کړی او اوس چې بیا دا درد کوي تور شوی هم دی دا ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه دا رښتیا ده او که نه.
ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب اتمن په دې موضوع باندې وروسته خپلې خبرې وکړې. ستاسو تماس نه مننه اوریدونکي زنګ وهلی و بل اوریدونکي ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي دی دا اوریدونکي تماس پریسو. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. د پروګرام ګڼو اوریدونکو خپلې پوښتنې را لېږلې دي. بل اوریدونکي ته ورزو کوشش کوو چې د سره تماس ونیسو. د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصوي دي. ډاکټر صاحب ګڼو اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پوښتنې وکړلې. ما ځینې یادښت کړي دي که تاسو یو په یو ځواب کړي. اول دا چې یو اوریدونکي وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړې اوبه وڅښي غاښونه حساسیت کوي. دا ستونزه ګڼو نور اوریدونکو هم شریک کړه. ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي؟
شروع کې هوتا ستا سلام او تاسو همکارانو ته ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ رحمت اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده. کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا مانګ ولري د غاښونه بیا د اورۍ چولېږي یعنی اورۍ تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې ده هغه ځایونه حساس دی هغه چې خوله ته برهنه کېږي نسکېږي. نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي. یو مسله دا ده خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې داسې شیانو سره حساسیت یا بریښي هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتما یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري. مثلا د تماس نقطې دي دیاته مثلا دوه غاښونو تر څنګ دول غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر ایکسری کوي هغه ځایونه ګوري ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی. یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکۍ دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي. بیا دا هم دوه رقم دی. کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي یا دوام وکړي. بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکي یا سړه شی اسکي درد کوي خو وروسته ډېر ژر ښه کېږي. نو دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا ده چې کېدای شي چیرته چینجن دا غاښونه دي.
بله مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصوي دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چې پری وو. ګڼ اوریدونکو تماس ونی و خپل پښتنې او نظریات را سره شریک کړل. یو اوریدونکو ول چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه ژړ سی وی دی یا رنگ په جړیدو دی. بل اوریدونکو ول چې ک ځواني کې څوک احتیاط ونی کړی وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخېدو خواته زی.
بله سروان صاحب دغه دی یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې له لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و دی وویل چې د ماشوم غاښ چې ده د رژیدل یعنی تویږي داسې میده میده هغې کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخې دا یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ الصحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده د ماشومانو هم ضرورت ده. ماشومانو ته هغه ټرېنینګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي. نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه یې نه پاکوي نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر غوپره اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې منځ ته راغلی ده هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب. نو دا ځان ته عمر لري دغه 15 کلنۍ کې چې دی د مخې غاښونه که فرضاً ډېر زیات خراب وي دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6.5 یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي. د هغې علت دا ده هغې کې دوه علت دي. یو علت خو یې دا ده همداسې دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یو رهنمود دی یو لار خلاصه پرېږدي چې راووزي. ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې د یو پخانی په شکل باندې تشکل کوي، نو بیا هغه معمولا چې کله که دغه غاښ مخکې له وخت نه وویستل سي، هغه پخانه شکل چې هلته ده هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راووزي، چون لار ورته بند وي او دومره توان نه لري چې د وری وشکي او دی راووزي. نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا ده چې امپیکټ پاتې کیږي. امپیکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کیږي، چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي، چون دایمي غاښ بدای نه لري. بیا د هغې دپاره هم تداویانې دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې که چېرته دغه کوم موقعیت چې د غاښ په دې ځامه کې د اکسرېګانې ورته کیږي هغه کتل کیږي، چې که چېرته د دې امکان یې ودرلوده چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل سي او بیرته دغه دایمي غاښ د په دې مخې غاښونو کې جای په جای شي، دا امکانات شته. او بل په کار دا نه ده چې دغه وکړي دا څه ورته وایي دا بې وخته وخت د ماشومانو غاښونه. زه اوریدونکو ته یو خبره کوم، او دا زه بار بار اکثر رسنیو ته چې زمه دا خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دا وي چې ګورئ د چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې داسې یو رواج ده، وایي ماشوم د غاښ وباسه دا بیا راشین کیږي. دا هر غاښ ځانته عمر لري، په هغه عمر کې چې تا دا غاښ وویست او هغه دایمي و، یا فرضاً د شدو غاښ کې مخکې له دې چې لاندې دوه پر درې حصې د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي، تا دا غاښ وویست، د دې امکانات تاسې راونوځي، یعنی سل په سلو نه ده خو امکانات د دې ډېر دي چې دا غاښ بیا راونوځي. نو دغه مشکلات ته باید دوی وخت په وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ایکسرېګانې وکړي، وګوري چې څومره تشخیص شوی ده او څومره نه تشخیص شوی، آیا دغه وسلو ته ضرورت لري که تداوي ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. رفي وایز بل اوریدونکي زنګ وهلی وو، دوی ویل چې کله تروه شیان یا تروش شیان وخوري د ډېر وخت لپاره نور شیان نه شي کارولی چې غاښونه یې حساس کیږي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده؟ ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري.
سلام د ګران ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. تاسو په ځواب کې باید ووایم چې بعضې غاښونه مثلا داسې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، یعنی غلطه برش وهلی ده، مثلا افقي یا ری شکله برش وهلی ده، د غاښونه سولېدلې ده، مثلا د وری سره نږدې دلته د مارجنه جنجبه د ور کناري وری چې ورته وایي، دغه ځایونه کېدای شي چې دغه غاښونه سولېدلي وي، یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاښونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره هغه کې ګرینډینګ ورته وایي، یعنی یو بل سره تماس ورکړي او غاښونه وسیلېږي. نو داسې امکانات شته دي چې دا حساس شي د ترش شیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حده پورې چې ورته امکان لري د ترش شیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي. که احیانا داسې امکانات لري مثلا د لیمو جوس چې ده، خوب که داسې امکان ونه لري بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي، یا داسې موتواشونه دي چې د خوله غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کیږي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته، چې مثلا د تداوي وړ وي یا د پورکاري وړ وي، نو دا مسله که هغه شو نه فیرسو که دا نور مشکلات نه و، بیا کېدای شي چې ناروغ داسې وقایوي دا شیان وکاروي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریخ ونه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، ګڼ اوریدونکو زنګ وواهه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله د دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخه کې چاره څه ده، ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا ویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه څه دي؟
ساره صاحب، خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې ده، یو د غاښونو رژېدل دي، د غاښونو رژېدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځته راځي، یو ګوره یو قصه برم ده ساره صاحب، چې غاښونه په مجموع کې تقریبا ډېر زیات رنګونه لري. بعضې خلک داسې غواړي چې د ما خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډېر زیات تک سپینې،
خو در حال کې چې دیدی د خپل د غاښونو دغه ساختمان در رقم ده ساختمان در رقم ده چې هغه باید هم دغه رنګ ولري نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې د غاښونو د تغیر د رنګ منځته راځي د هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چېرته دا فلورین زیات وي بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي که چېرته کم وي هغې ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې چې په ماوتواشونو کې هم شته کریمونو کې هم شته اور الم شته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري دا هم شته دا هم ورکول کېږي بعضې خلک بیا وایي چې زمونږ غاښونه ماتیږي او رژیږي او درد نه لري نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري د کلسیم او ویټامین ډي کمبود ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلې چې کلسیم چې دي صالح صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي دی او له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي نو د دغې له وجې نه کېدی چې د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي نو خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبود له وجې نه چې دا په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کېږي دا لیدل کېږي
ډاکټر صاحب دغه مواد چې بدن کې کمې بښنه غواړم په څه کې پیدا کېږي کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې
معمولا له سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسي او د پروتیني موادو نه ډېره زیات استفاده ونسي او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکړي لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو وګورو پالک دي یا فرضاً کاو دي دغه بعضې ترکاري بابو سبزیجات چې دي دا مناسب دي د دې لپاره سترغو پورې د انسان د بدن وسپنه او کلسیم دا شي نه باید پوره کړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب وایز یو اوریدونکی وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې دا ستونزه پیدا کېږي ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د رشو د مړه کولو اقدام کوي
مسله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي حتمي نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي د خلکو خبره یعنی آر سي ټي موږ ورته وایي روټ کینل ټریټمنټ یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپل مخصوص عرض لري چې مثلا داسې مشکل ولري مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري شپې طرف نه ډیر دردونه کی دا نور مثلا د هغه دردونه دي چې عصب کشی ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشی کوي خو بعضی غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشی ته نه دي یعنی حتمی نه چې هغه عصب کشی بل لاره لري یا وقایوي لاره لري یی چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا دکی غاښونه یا ورته کوک لګي یا بل شی لګي چې دغه مشکل رفع کیږي نو دې ته ضرورت نه شروع کنل سي خو کوم غاخ روټ کنل سي طبعا یو مسله دا دی چې لیک د غاخ په حرکتو کې خود څه دی چې لیک فرانک فراکچر ورته وایي یعنی مساعد کیږي د نماتېدلو ته نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شی ډیر سخت چا مات نه کی عادي خوراک وکړي خپل روزمره خوراک وکړي ور باندې نور د څه کوم غاخ چې سب کې شوې ده او نه ده شوې دوی ترمنځ کوم فرق نه کوي په خوراک کې نارو خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي دل پر چې هلته اوسرې جوړ شوې ده بیا هغه ډیر تدک شوې ده نو د غاښونو دیوال کې د شي چې ضعیف وي نو د ماتېدلو امکانات هغه حالت کې بوي
ډاکټر صاحب ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې دا کوم ډول کریمونه دي
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د برانډ دي یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي مثلا کالګیټ کریس کلوزاپ او د سینور اسپایډنت او نورې دا ټول چې دي د برند کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې ښه کمپنیانو کې تولید کیږي، خو متاسفانه په بازار کې اوس داسې درغلي ډېر شوی ده چې مثلا یو ښه نوم کې څو رقمه دا مواد پیدا کوي چې نه پوهېږي چې کومې اوریجنل دی او کومې بدل دی. نو فلوراید ضرور دی په کې د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروري دی لپاره چې غاښونه یو عنصر یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروري عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، له اوبو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موضوع شي د انفیای یا چې کریم د غاښونو کریمي. نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري، خو په ماشومان کې او کومشتانو کې د مقدار بیا فرق دی. مثلا اکثریت د ماشومان چې دوه کلن درې کلن د سي دي هغه ته 1500 پی پی ایم پکار دی، خو مشتانو لپاره یو پی پی ایم زر پی پی ایم پکار دی. نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي. خو بعضی وخت دا فلوراید به اجازه نشته بعضی کسانو ته، خصوصا هغه کسان چې فلوروزس لري، یعنی د فلوراید د هغوی په وجود کې پورته دی مقدار، نو هغوی ته باید دا پکار دی چې بیا فلوراید ورکړ نشي د کیر د غاښونو کریم سره، نو هغه ته بی فلوراید د غاښونو کریم پکار دی، نو ډاکټر بیا هغه تصمیم نیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار، تاسو ته به راستو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو، د خولې له بوی څخه یې شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړي چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي.
سالسه به د خولي بوی لڅو لتون نه منځ راځي. یو خدا د سیده مریض کېدای شي د وری او تکالیف لري، یو ری یو تکلیفونه ولري، یو ری به ویني کیږي د غیله وجنه دا کېدلی شي، بلکې د سي دي غاخونو په منځ کې سوري وي یا په عام اصطلاح چنجي وهلي وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي، هغه وي او الته غذایی پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کیږي، هغه الته ګندکیږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کېږي. بل د مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د پخلي کې بوینه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري. د غسبیر جنجیوایټس په مونږ ورته وایو، د وری او تکالیف سي دي، دا به ډاکټر ته ځي، ډاکټر به د ګوري دغه لپاره به دوایی تداوی ورکوي، او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وری او یو عملیات هغه ورته کېږي چې د وری هغه وری چې هغه خراب شوی دی یا شړیدلې دی، هغه وری به استکیږي او دوا به ورکول کېږي چې دی د وری بیرته را وخیزي برابر شي. او که چیرته غاښونو کې سوري موجود وي، نو دی بیا دا تداوی کېږي، غاښونه باید تداوی شي او نارمل د خپل خولې برس کول یا د کریمو استعمالول، خصوصا د شپې له خوانه، ځکه د شپې له خوانه ډېر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات چې کوم دي، معمولا د ورځې له خوا افرازات چې کوم دي، د غاښونو پاک ساتي. او د شپې له خوا چې کله څوک وي د کیږي، نو د خولې افرازات چې دي هغه بندیږي، بلکې پنیش دي سابي. نو هلته چې کوم غذایي مواد شی پاتې کېږي، د هغې له وجې نه بوی کوي، خرابېږي، او د خولې بوی له دې نه پیدا کېږي. دغه څو لاملونه دي چې د دې له وجې نه د خولې بوی پیدا کېږي.
ډېره مننه، خدای دې وکړي چې د دغه اوریدونکي ځواب ترلاسه سوی وي. ډاکټر صاحب رفیع وایز، تاسو تر اوسه په نور نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري، لا هم سالم غاښونه لري، په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟ ته په ځوانه ځواني کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلي دي؟
بله، غاخونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډیر ارتباط لري، یعنی د غاخونه ساتل اکثرا اقتصاد ته ډیر رول لري. خو دلته بیا څو فکتورونه نور هم دي. مثلا اوس مونږ خارج نه خبر لرو چې اکثریت خلک هلته هم غاخونه نه لري، خو په افغانستان په پرتله نه. دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهی عامه چې دی هغه ډیر پورته دی، دغه د تحصیل کې چپورته دی، آگاهی لري، هغه د انټرنیټ استفاده کوي، هغه د ډاکټران یا دولت مشوره ورکوي، راهنمایي کوي، رسانه د هغه پلاس کې ده. نو هغه اکثرا د سه باسواد خلک دی او کویږي، او ډاکټران دا خبره ویدل ده چې مونږ غاښونه باید څنګه وساتو او څنګه محافظت وکړو، څنګه مخنیوي وکړو د مشکلاتونه. که یان نه غوی ته مشکل هم پیدا شي، هغه ته هغه لپاره ډیر مجرب ډاکټران هلته دی، هغه کار کوي، او بل مسله چې اکثرا د غوي ستات کچر پورته دي نو هیڅ مشکل نشته په تداوی کې. وکله چې افغانستان ترازو یو طرف نه خومونګا مکو هاوی ډیر ضعیف دی متاسفانه د دولت طرف نه زمونږ ډاکټرانو ترمن او بل طرف نه اکثریت خلک بے سواد هم دي اکثرا دا کارون ته توجه نه کوي. بل طرف نه د خلک اقتصاد ډیر ضعیف دی او کله کوو غواړي کوم غاخ تداویو کې دغه توانیونه لري هغه پیسې برابر نه کوي نو غواړي چې خپل غاخ وکاږي یا مثلا همداسې پریدي چې تر څو خراب کړي خراب شي تر څو چې مثلا که دردونه کې همداسې خپله پریدي وریکې دي پخلی. نو مسله دا دی چې دا څو فکتور یو ځای کېږي او خلک مجبور دي چې غاخونه یې خراب شي او همداسې پاتې شي او اکثریت د اقتصادي په لحاظ او سواد او
امپوهاوی مسره ده. ډیره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. واحد یار د زینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیرېدو سره تر حد زیات اوږدیږي یا په بل اصطلاح وری د وخت په تیرېدو سره ځان ټولوي؟
سالسه به ده خو دسه ما خو درته چې دغه وری خپل مشکلات لري مرزونه لري یغه مرزونه لوجنه دا وری داس مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي تداوی سی باید او دغه خو د زیات عمر ولا خلک کوم دي زیات عمر ولا خلک چې معمولا د دې د ویتامینونو منډالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډیر مخ کیږي نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابيږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې. ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي، چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي. د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته؟
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کیږي د بلیچنګ استفاده کیږي، خو دا سپینوالي تقریبا موقتی دایمي نه، نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه دوامداره سپین پاتې شي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچنګ دوی وکړي. نو دغه یوه لاره ده چې غاښونه سپینېږي ورسره او داسې تداوي چې په تداوي سره د غاښونه سپین سي بدون له دې چې یو لاینر ورته وایي چې هغه جوړ کړي، لاینر استفاده کړي چې هغه د غاښونو د پاسه یو پوښ ده معمولا استفاده کیږي، نو هغه بیا بیل شی ده او د تداوی په لحاظ باندې بلیچنګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لاره ده. تقریبا عوارض جانبی هم کم
همدغه د لایزر شوا تاسو مقصد دی؟
بله، وو د لایزر شوا په واسطه باندې مواد دی هغه مکیږي په غاښونو باندې وهل کیږي، د لایزر شوا ور باندې خوشی کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره، نو دغه نو ورسته بیا د غاښونو پاکيږي، بیا دغه د پاسه د فلورایډ او یا لواش ورکول کیږي یا هغه په سلا مساج ورکول کیږي. د فلورایډ چې هغه په صحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکساید فیصدی ډیره زیاته ده.
بله ډاکټر صاحب، خوځینی کسان وایي چې تر دې طریقې ورسته غاښونه حساس کیږي، فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لاند وخت لپاره وي؟
نه، دا حساسیت د کم وخت لپاره او د څه مودې وروسته چې دغه لپاره بیا موتواشونه یا کریمونه چې هغه توصیه کیږي، هغه مریضان چې هغوی غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توصیه کیږي د سنسیټیویټي یا د حساسیتونو د کموالي لپاره هغه استفاده کوي، دا موقتي وي، دا دایمي نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. رفی وایز، تاسو ته به راسو، د غاښونو اوري یا بیری تر څنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډیر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو، دا زموږ نه باید هیر نه شي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه. د غاښ برش کول د خو یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د ژبه برش کول هغه مور دور تل ترپیس ورته وایي، یعنی د ژبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخ کی طرف ته. اگر لپاره سو طریقې دي چې موږ هغه پاکو کو، یو خو کېدای شي چې اسکراب موږ سره فائدہ کو، موږ دا فائدہ کو اسکراب دی ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه یې دا ده چې د سی تراش کوي، هغه د ژبې پورته چې کومبار اخلي هغه لنګ ول بار ورته وایي. نو دا چې هغه پاتې کیږي هلته دبل کیږي نو هغه تراشي او پاکیږي. یو یو روش دا دی. بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنی برخه کوم بعضی برش مخصوص برش دي چې د برش شاته داسې دروش سطح لري هغه سره کیدای شي چې موږ د ژبې شا برش وکړو یا د خپل که دا شیان امنی را سره او زمونږ یو عادي برشي نو کیدای شي چې دغه د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو هغه سره موږ کیدای کولای شو چې د ژبه شاته برش وکړو. ډیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا داسې یو اسپیشل یو خاص مخاط دی یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او رش کولو او د خولې بدبوي عامل دی. نو مسله دا ده چې که څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي نه د بوی نه هم ختمیږي او باکتریګان یې مکثرا ختمیږي هغه ځای نه او ښه احساس هم کوي او فرش احساس هم کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، د غاښونو ستونزه خو معلومیږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده. فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومانو ته د غاښونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورښوول کېږي او که نه ښوول کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده؟
سالی صاحب، دغه یو عمده مشکل لکه څنګه چې ما سر کې مویلې دا مشکل شته. معمولا په نصاب کې دې ته ډېر زیاته توجه نه ده سوې، او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه سي د شاګردانو ته د دې ټرین ورکوي او د دې یادونه ورته کوي. خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم داسې ټرین سي او دې ته د نصاب کې جای په جای سي دا خبره، او دا من حیث د یو مسؤلیت دا ماشوم احساس وکړي چې دا د ما مسؤلیت ده. نو دغه وجه نه به بیا دغه مرضونه او دغه مشکلات به کم سي، او کني په دا کوم حالت باندې روان د حالت قناعت بخش حالت نه دی او مناسب هم نه دی، او باید د کی پرمختګ وسي او د کی باید کار وسي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمنو د غاښونو د ناروغۍ له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار، زغه راز د غاښونو متخصص ډاکټر رفیع وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د غاښونو پر ستونزو خبرې وکړې. لوریدونکو هم نن چې پروګرام ته زنګ را ووهه، خپلې پوښتنې مطرح کړې.
خوږې شونډې دې شکرې ندی څه دي، خوږې شونډې دې شکرې ندی څه دي، ښکلې غاښ دې ملغلرې ندی څه دي، ښکلې غاښ دې ملغلرې ندی څه دي، خوږې شونډې دې شکرې ندی څه دي، خوږې شونډې دې شکرې ندی څه دي، ښکلې غاښ دې چې د دي خوږې شونډې دي.